د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په روانه خبرونه کې زه نجیب عامر در سره یم. د خبرونه راشد خټک جوړه کړې ده او پکې د شلمې پیړۍ د وروستیو سو لسیزو د یو مهم لیکوال او شاعر سید گوهر پاړه له پوهانو سره خبرې کړې دي. د سید گوهر د نورو کتابونو ترڅنګ یو کتاب ډیر زیات شهرت لري چې پټه خزانه فل حقیقت نومیږي. راځي چې د خبرونه واورو.
دا مشال رادیو ده.
سید گوهر د شلمې پیړۍ په وروستیو لسیزو کې د پښتو په غزل کې نوي خیالات، نوي بهرونه، نوي رجحانات او نوي ترکیبونه متعارف کوونکي شاعر دی. د شاعرۍ سره سره د کره کتنې او سړنیز کارونه هم کړي دي. په اردو کې هم د لوړ معیار شاعري کړې ده. د اردو شاعرۍ ټولګه پسې دیوار، د پښتو شاعري سیرې لمن کې امید او اوبو کې تګې د هغه په ژوند چاپ شوي وو. د پټې خزانې په حقله سړنیز کار یې د پټه خزانه فل حقیقت په نوم په کتابي بڼه چاپ شوی وو. خو د عام اولس سره کرکتونکو او علمی او ادبی حلقو هم د پښتو غزل د یو سرلاری پایس هغه ته دغه مقام ور نکړو کوم چې د ارواخاد حق جوړېدو. د هغه ډیر ملګری او لیکوالان د دې علت دا ښیي چې هغه په مناسب وخت خپل شاعری چاپ نکړه. سید گوهر په کال 1908 کې په لورلای یا بورای کې زیږیدلی و. لومړی زده کړې هم هلته کړې وې او بیا یې دولتي وظیفه ترلاسه کړه چې د هغې په سلسله کې په نورو ښارونو لکه کراچۍ، ډیر غزي خان او اسلام آباد کې هم پاتې شو. په کوټه پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ڈاکٹر برکت شاہ کاکڑ دا خغا دا وظیفے پا حق لا مشال ریڈیو تو ویل
گور صاحب دا چکم دا دا کارو کنا نو کار خو دا 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 سی وید بارڈر پبلیسیٹی و ادارہ و کنا چی آغا خصوصا دا سویلی پشتن خواہ چکمی پشتن میش دا سیمی وی او دا بارڈر ایریاز دا خبر دا دا حقا سیمی دی چی دا دا ریاست سر حقا رنگا پا انتظامی تاو گبانیلی دی تلل سیوی لکا دا پاکستان یا دا ریاست چکمی مرکزی سیمی دی دا دوغو چکم علمی و ادبی و سیاسی و کلتوری چکم حالات و دا دوغو سبتول او دا دوغو بیا دا چکم دا دی اداره وا د دغه ته لیکل او رسول باد بنیادی کار د دې دلته چکم د سوړ جنگ روانو نو دغه سوړ جنگ په دوران کې چکم یو بیانیا تخلیکې دله د بارډر وابلې غاړې ته دغه بیانیه د رد کول لپاره چکم یو علمی او کلتوري او تعلیمی او ادبی کار روانو په هغه کې ظاهر خبره د دغه اداري کارم بنیادی تور دغه نو دغه سره وابسته او په دې حق باندې د لې په بوري کې پات سوې دغه په کراچي د سمدت لیدی بیا روسی چکم د پوسټینګ وغه په اسلام آباد کې نو ارزه چې د تللی دی د کوم بنیادی چکم شناخت دی هغه د واده په توګ باندې پات سوی دی. کدیب کراچی کې پات سوی دی نو هم ال تدیر زیات ادیبان او ریاض تسنیم او رحمان بنری او د نزدې وسره پات سوی دی. په اسلام آباد کې دی بیا نو نور اسلام سنگر او ډیر نور د اسلام آباد چکم شاوخوا شاعران دی دا غوي د په صحبت کې د په مجلسونو کې پات سوی دی. ډیر زیات اغیز یې وسره اثر ور باندې پد سوید.
د یو نوښتګر غزلګو په هیڅ د سید گوهر د مقام په حق لا شاعر او ناولنګار عارف تبسم مشال رادیو ته ویل
سید گوهر صاحب خو زما په خیال باندې د پښتو چکم جدید غزل تورته ویلای سي او هغه غزل سی هغه خصوصا د شلمې پیړۍ په د اخري ارباش تورته ویلای سي د اخري انزیویز ډیر سکاله ورته ویلای سي چې په دې کې د پښتو په غزل کې که یو چا نوې ترکیبونه راوړي دي، که یو چا نوې بهرونه راوړي دي، که چا د غزل اسکه معیار دی هغه د اردو چونکی غزل مشته د اردو لارې زخه هم راغلی ده هغه معیار ته رسولې ده. نو په هغه کې یو چې دی هغه سید گوهر دی، بلکې په سرخیلو کې زس مرمه سید گوهر او له سید گوهر سره سره سید خیر محمد عارف صاحب دا دواړه چونکی نزدې دوستان هم نو دوی به اکثره په غزل کې د غزل پمځکه کې د غزل په بیر کې د غزل په تراکیبو کې په نیو نیو کافیو کې تجربه کولې او زه خدا په داوا سره ویلای سم چې ډیر داسې دغه پسته چې کوم لوی لوی شاعران په جنوبی پښتونخوا کې پاتې شوي دي نو هغوی هم د غزل بنیادی زده کړه د سید گوهر او له دې سره سره د سید خیر محمد عارف له غزل زده کړې ده، ځکه چې ډیر داسې نمونه شته چې زه نوم اخیستل نه غواړم چې هغوی به د گوهر صاحب غزل ته کتل، د عارف صاحب غزل ته به کتل او بیا به په هغه طرز باندې د غزل لیکلو کوشش کولی او نن هغه ډیر لوی نمونه دی، خو کله به هغه دا اعتراف چیرې ونه کې. نو سید ګوهر چې دی هغه یقینا په جدید پښتو غزل کې، یعنی جدید پښتو غزل د نوي تراکیب په معنا هم، په فکری لحاظ هم او په فنی لحاظ باندې هم کمی اضافه کړي دي په پښتو غزل کې. هغه به ډیر کم شاعران تا ته پښتو ادب کې دننه لاس درسي چې هغه دی دومره ښه اضافه د پښتو غزل تور کړي. زما خیال دا دی چې د سوید ګوهر په غزل کې چې کم کنټریبیوشن دی په جدید غزل کې او د غزل په نوي تراکیبونو کې، د په غزل کې دننه نوي فکری او فنی پراختیا چې کوم هغه ور کړی ده، داغه مثالونه په کار دادی چې موږ اوس هم د اردو او سپکم نور زبه کې په فارسی زبه کې غزل لیکل کیږي، لاغه سره نمایار په یو لحاظ باندې کتلای شو او داغه پرتلیزه جاج ور سره اختلای شو. یقینا د سید ګوهر د غزل معیار تر ډیرو زیات شو د نور زبه شاعرانو تر غزلو ډیر لوړ وی. زما خیال دادی چې داغه کنټریبیوشن او ډیر زیات ځانګړی دی، ډیر زیات منفرد دی او ډیر خلکو بیا داغه پس هم مفت ما په خپل او زمارنګ نور ځوانانو ډیرو په خپل د سید ګوهر له غزلو زخه د غوی له شاعری زخه زده کړ کړي. د نوزما خیال لري چې جدید غزل کې دا کنټریبیوشن هم ډیر دی چې نور خلکو داغه تقلید کړي او غزل په هغه معنا باندې جاری ساتلی په کم انداز باندې چې سید ګوهر یو معیار تر رسولی و.
شاعر او لیکوال رزق فهیم مشال رادیو ته وویل چې سید ګوهر د پښتو غزل ته نوې رنگ ورکړی دی.
ګوهر صاحب یو ډیر متحرک او زما دا خیال دی چې هغه د جدید غزل په سرخیلانو کې شمیرل کیږي. په جنوبی پښتونخوا کې خصوصا هغه وخت د غزل ته توجه وکړي، زما په خیال باندې پښتو غزل په یو داسې کیفیت کې ولسی هغه تر هغه روایتي چوکاټ نه راوتلی. نو دا د ګوهر صاحب هغه ګرجدار شخصیت و چې هغه پښتو غزل ته په یو نوي زاویه وکتل او زما په خیال یو نوی ذایقه یې ورکړه د غزل، نوي کالبونه متعارفه کړل، نوي تجربې وکړلې هم فنی او هم فکری. نن سي د جنوبي پښتونخوا یا په پنجمو کې د کوزي پښتونخوا غزل یو مقام تر رسیدلې ده، که د کراچۍ ده، که د پېښور ده، که پورته د سوات ده، او که بیا د جنوبي پښتونخوا ده. زما په خیال ته د غزل په ارتقا کې د ګوهر صاحب کردار سي دی دا نفي کېدلی نه سي، منها کېدلی نه سي، او په خپله د ده غزل هم دومره متحرکه او جانداره ده چې نن هم ته د ده غزل وایه که نه، هغه شعرونه هغه غزلې چې ډېر څلوېښت کاله له مخه د لیکلي دي داسې معلومېږي لکه بیخي تازه چې وي، هم د کیفیت په لحاظ، هم د احساس په لحاظ، هم د فکر په لحاظ باندې. نو ګوهر صاحب یو د پښتو جدید غزل په سرخیلانو کې شمیرل کیږي.
په اسلام آباد کې د کرزم پوهنتون د سیمایزو څېړنو مرکز مشر ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې د سید ګوهر تر ټولو لویه کمزوري دا وه چې خپل شاعري په خطوګه خلکو ته ونه رسوله.
سید ګوهر صاحب زمونږ د عصر ډیر اهم شاعر دی او زیاتې غزل لیکلی دی. د غزل لیکلو وجه هم دا ده چې ګوهر صاحب ډیره ښه مطالعه لرله او د غزل په تکنیک پوه و، د غزل په رموزو، په نزاکت او په نسبتونو، تلازمو، اشارو، علامتونو په راوړنه باندې ډیر د هغوی ګرفت و. نو غزل یې چې لیکلی دی ډیر د اوچت معیار غزل یې لیکلی دی. البته زه دا پکې ویل غواړم چې ګوهر صاحب خپل کتاب په صحیح موقعه چاپ نه کړی شو، ډیر وروستو چاپ کو. دغه د شاعرانه مقام او حیثیت پیژندلو خو په رسالو اخبارونو کې شوی و، خو په صحیح طریقه په بشپړه توګه د شاعر په حیثیت هغه خپل مقام په خلکو ونه منلی شو. او دغه اصلي وجه زما ذهن کې دا ده چې په خپل وخت یې کتاب چاپ نه کو، خپل وخت یې خپل ټوله شاعري ولس ته ونه رسولی شو. ډیر لیټ یې چاپ کو، ډیر په ځنډ یې چاپ کو. خو دې کې هیڅ شک نشته چې ګوهر صاحب د فن لمخه د غزل ډیر ویاړلې شاعر دی، ډیر غختلې شاعر دی او د خلکو توجه ورته کمه ده، د نقادانو شارحینو توجه ورته کمه ده. او د کمې توجه وجه هم دا ده چې ګوهر صاحب خپل شاعري په خپل صحیح وخت نقادانو ته هم نه در رسولې، ولس ته هم نه در رسولې. خو نن هم که مونږ د هغوی کتاب چاپ دی، که نن هم مونږ د هغوی کتاب کې شاعري ګورو او د غزل جاج یې اخلو، نو مونږ ته اندازه کیږي چې غزل او سید گوهر صاحب یو بل ته ډیر نږدې دي. د غزل په فنی حواله گوهر صاحب ډیر مضبوط شاعر دی او ډیر گرفت لري د بیان په انداز. دا سب کوم ځانګړی دی، سټایل یې هم ځانګړی دی، خپل علامتونه استعاری لري. په مانوي لحاظ د گوهر صاحب موضوعات چې دي هغه هم اهمیت لري. یوازې د حسن او جمال شاعر نه دی، د ټولنیز شعور او د عصري غوښتنو ترجمان شاعر دی. نو زه بیا هم په مجموعي طور ویلی شم چې گوهر صاحب زمونږ د عصر ډیر اهم شاعر دی، باید چې نقادان، محققین، شارحین او علمي طبقه ورته متوجه شي او څنګه چې هغه د لوړ شاعر حیثیت لري چې په هماغه توګه مونږ اولس ته ورسولی شو، تشریح کړی شو. هر څوک مجموعه وروسته چاپ ده، خو اوس د هغوی شاعري دستیاب ده، هر چا ته رسېدلی شي. د مجموعه د چاپ نه پس هم د شاعر په حیثیت گوهر صاحب ته ډېره کمه توجه شوې ده د علمي طبقه نه. باید چې دغه توجه وشي او دغه لوی شاعر، ډېر اهم شاعر مونږ دریافت کړی شو.
په باچا خان پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې سید گوهر په داسې وخت کې غزل ولیکلو چې زیاتره رومانی شاعرانو نظمونه لیکل او د غزل مخالفت یې کولو.
شلمه پیړۍ کې په سر کې چې څرنګه رومانویت اردو پښتو ادبیاتو ته راننوځي، نو دلته ورسره سمه د غزل او د نظم جګړه هم مخې ته راځي. او خصوصا دا جګړه خو اردو ادب کې مونږ ته ډېره ښکاره په نظر راځي. د جوش ملی ملی آبادی دی، مولانا حضرت موهانی دی، او د نورو خلکو په منځ کې چې کومې بحث مباحثې شوې دي. رومانویت پسندو بنیادی طور نظم ته توجه زیاته ځکه لرله چې هغوی خیال چې کوم ستونزې کوم شړې د ژوند چې دي هغه نظم غزل نشي پوره کولای، او هغه په ځای چې کوم روایتي یا د روایتي فکر یا د کلاسیکي فکر سره تړلي شاعرانو د هغوی په خیال غزل د انساني د وجود او د انساني روح او د هغوی د وارداتو د کیفیتو په خطوګه ترجمه کولای شو او د فرد نمائندګي کولای شو. همدغه شان په پښتو ادبیاتو کې هم کوم ګورو پړومبي سرونو کې کتا سوغانی خان وګره، سید رسول رسا، فضل حق شیدا، اشرف مفتون، نو بیا د ولسی ادبی جرګې چې کوم شاعران دي چې پاغې کې مجذوب صاحب دي، کامل صاحب وګورې، یا داسې ور سره نور کلندر صاحب پورې، اجمل خټک پورې، د ټولو خلکو د غزل په ځای نظم ته توجه اړولې ده. البته یو واحد په د مینس کې یو کس چې هغه حمزه شنواری په خطر راځي، هغه دواړو ته یو شان توجه لرلې ده، خو نسبتا یې غزل ته زیاته کړې ده. اردو کې چې کوم دي، پنځوسم پستا دی، ناصر کاظمی دی، او د مشتاق احمد دی، او ظفر اقبال دی، او داسې نور شاعرانو چې کوم یو کیپ مخې ته راځي، هغوی د نظم په ځای غزل ته توجه ورکړه. او بیخي دغه رنګ په پښتو کې هم د اویایمې لسیزې په شروع کې ځنې شاعران چې هغوی د نظم په ځای غزل ته توجه ورکړه، او په هغې نو کې سید گوهر صاحب دی، هغوی په سرخیلانو کې دی. سید گوهر صاحب نه صرف دا چې د غزل چې کومه روایتي ډانچه وه د حمزه شینواري یا د قلندر مومند یا د نورو سره، هغه یې اکثر ماته کړله، او نوي ترکیبونه، نوي اوزان، نوي بهرونه، او داسې بهرونه هم چې تر ننه پورې هم د ډېرو خلکو ذهني یا چې کوم فني جمالیات دي هغوی ورسره عادت نه دي. او لحاظه د ډېرو خلکو دا خیال هم چې ګنې سید گوهر په ځنه ځایونو کې بې وزنه شاعري هم کړې ده، خو وخت ثابته کړه چې داسې نه ده. او سید گوهر صاحب چونکه بهرونه نوی منتخب کړی دي، چکم د پښتني لب او لهجه ده، د هغه سره بیخي لدا سه خایس چې پلی دوی نه مړیږي سترګې، داسې ځواني چې په سړک سړې حیران دروي. دلته هغه د پښتني جلال د شدت ته هغه په نظر راځي. او سید گوهر صاحب ما په خیال غزل ته هغه سوار کړی دي چې د دوی په پله باندې نور ډیرو شاعرانو خپل ځانونه خو مخته کړی دي. البته گوهر صاحب نه یو غلطي ځوین چې شوی ده چې هغه په خپل وخت باندې خپل شعری مجموعه منظر عام ته نه دی راوستي، چاپ کړي یې نه دي. پاره واره کس هم موږ د ولس د عباسین د نور چې کوم زړې رسالې وکند یا داسې نور رسالې هغه وګورو، نو سید گوهر صاحب شاعری چې په هغه وخت کې چاپ کېدله او ډېره په نوي اندازو، بیا حمزه شینواری، رحمت الله درد، او داسې یو شمېر نور اهم شاعرانو په هغه وخت کې دا پیشنګوئی کړې وه، او دا پیشګوئی یې کړې وه چې ګنی سید گوهر صاحب د نوي غزل یو معمار شاعر.
ډاکټر برکت شاه د سید گوهر د شاعرۍ او د فولکلور د تړاو په حقله مشال رادیو ته وویل.
سهیلی پښتونخوا کومه ژوا خو د دې کوم ادبی تاریخ دی په هغه کې داسې دی کنه دلته بورای وو یا د ژوب کوم ناوه ده او شاوخوا سیمه چې دی دلته ډیر زیات کوم زموږ شفاهي روایت دی او فولکلور دی دا ډیر غنی فولکلور دغه سیمه پیدا کړی دی نو دلته کوم پیرایه و د اظهار ده د تخلیقي اظهار ده د شعري اظهار ده هغه زیاتره په فولکلوري بڼه باندې و او دلته خصوصا په سهیلی پښتونخوا او چمن او د غسی د کندهار او د هلمند او د سنور چې کومې د دې سره مېشته سیمې دي دلته کې بنډارونه چې دي کنه په غشپو کې بنډارونه عموما په مسجدونو کې کېدل په حجرو کې کېدل د مسجد چې کومه حجره وه او زیاتره به طالبان د بنډارونو چې کومه شاعري وه د هغه تخلیقکاران ول نو دلته دا د بنډار روایت چې دی دا د جدید شعر څخه اول دلته د بنډار روایت چې دی هغه پاتې شوی دی ګوهر صاحب دلته په اولو یعنی د ځواني په وخت کې چې کوم د شاعري کړې ده زیاتره د شاعري چې ول هغه په فولکلوري بڼه کې یعنی هغه د بنډار غزلي ډېر غزلی داسې نن هم وسم دی د ګوهر صاحب غچ په کلو په حجرو کې ویل کیږي د دیوه مشهوره غزل ده چې تر سو به بیلتون وي تر سو به مژاړو په دې مجرمانو چې ستا خلګۍ غواړو خو بیا زما په نظ باندې دلته په سهیلي پښتونخوا کې چې کوم بنډار دی دغه د نوې شاعري او د زړې چې کوم زوړې او کلاسیکي دلته روایت راغلی دی باقي زموږ سره ملا سلام بابا دی او دلی عبدالعلي کاکړ دی دغه رنګه حافظ خان محمد دی دادا صاحب دیوان شاعران پاتې شوي دي خو د دې پر شاعري باندې ډېر زیات پخوانی کلاسیکي او هغه د فارسي په اثر کې دا شاعري شوې ده دغه پس چې بیا نوې غزل راغلې ده په نوې غزل غزلې په بنسټګرو کې د کمر د درې کسانو نمونه اخلو نو پاو کې سید ګوهر صاحب دی او د سید ګوهر صاحب سره سره سید خیر محمد عارف صاحب دی دوی دواړه د ډېر زیات نږدې سره پاتې شوي دي د ځوانۍ د هلکونې د هلکوالي سبیات ځوانۍ او پیری پوری بوری کی یا لورلای کی چکم یو ادبی ژوښت تر اوس پر موجود دی یو تخلیقی فهمونه موجوده ده په لورلای کی خو د دې خپل فولکلوري روایت شفاهي روایت خو چکم نوې شعر چې دلته نوې خصوصا غزل لیکل شوی ده چې مطلب د هغه روایت بیا رشید تر رازق فهیم او تر عارف تبسم او سلطان زخبیل او نور ډیر نو ځوانان پورې رسیدلې ده نو هغه دغه د عارف صاحب د سید ګور صاحب چکم ادبی دغه او د دوی چکم ادبی ټولنی وی د دوی دلته چکم روزن وی ځوانانو د نوې کهول او دلته یو ادبی ماحول دی تخلیک کړی او جوړ کړی او د په شعر کې کوم جو ګورو چکم مزامین موضوعات په کې دراخست دي په کې تر ټولو خندوره او تر ټولو هغه ځانګړي اړخ هم هغه دی چې د روایت څخه یا د فولکلور څخه دا سلامتونه راخست دي او هغه د نوې شعر په پیرا کې بیان کړی دي چې هغه نوې منظرونه او نوې کیفیتونه چې دی هغه زیږوي نو دا په لومړي ځل باندې غوا دا سدي چې کومر د نن ساو شپېته اتشپېته او پنځه شپېته غالبا اتشپېته څخه راوړاندې چې بیا کوم ولس ولس مجله چاپ شوی دا ډیر کم غني ودا سوي چې واقع به د ولادت د ګوهر صاحب غزل چې دی هغه بنوي پکشه دوی د دې چې کوم کولو کهولو یا دا چې کوم کولو دغه شاعري ته او ادب ته بالکل کار ویلې دی او باقاعده چې کوم اولور کبوري کې یا لورای کې چې کوم پښتو ادبي ملګری ټولنه دې جوړ کړي دغه ټولنه د سویلی پښتونخوا تر ټولو زړه ټولنه ده
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو او سیوا د مکو او سندره او
خوخوی پک پکوی نا یاد جڑ کلک کرا لراشا یادا بندار جنو تموایا حالو نا مینہ میں پٹا پاتی ناشوا ناشوا دیار دغت پسی سر تورا اوتما نستے میرا تکم خاندا سوری غو گنا بے والو زگر زوما تا پس فرز وانی زڑا
سمارٹ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقې ډیره اسانه ده. ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسان شي.
سندره تاسو اوریدا اوس بیا بل راپور ته دوام ورکوو. شاعر او کره کتون کی مخام خټک مشال رډیو ته وویل چې د سید گوهر د شاعرۍ نه چاپولو وجه هم دا و چې د خغنه اخستنه کوونکو شاعرانو له خغه وړاندې خپل کتابونه چاپ کړي وو.
د سید گوهر صاحب غزل چې کوم هغه ټول په مانو پورا و، هغه د خیال د کده فن د کده مضمون د کده جذبې د کده تخیل د کده مشاهده د تجربې د فکر د ذکر د بیان د لهجې د تازګۍ د برجستګۍ د ټکو د استعمال د ترتیب د ترکیب د چې په کومه پیمانه تلو نو دې پرې پورا نه بلکې لږ دروند هم خیجی. اصل خبر دا و چې سید گوهر سے بدا خبر کوله مونږ ته چې زما شاعری چې کوم دا اغا اوس ډیرو کسانو چې کوم دا اغا ریپیټ کړی ده، نو مونږ ته چې ولې دا نه چاپ کړي، نو هغه بیا پسیر لمن کې امید چاپ کو، نو هغه چې ردا زما نوی شاعری دا یا وبو کته کې چې کوم بیا چاپ شو، دا د هغه بنیادی شاعری وا او بیا دا هغه نفس تا هغه چې کم از کم د دې ترکیبات او د موضوعات او د دې خیالات مشاہدہ تجربات او چسو تقریبا استعارات او تشبیہات دا ټول چې کم دی دا اوس استعمال شوی دی، دا زما اوس نه دی پاتې. اوس که زه شاعری چاپ کوم نه بدا سي یا کتاب چاپ کوم نه غو دا سي ښکاری لکه چې ما ریپیټ کړی دی، خو چونکه دا خبره خارجه تخکارا و چې را اغي جدید شاعری ته یعنی دا تیاه ملسیزی یا دا نه نوی لسیزی دغه دور کې چکلا نوې غزل یا بنیادی غزل پسر خیلانو کے دے بلکہ مبتدی دے ددن بلا کسانو چکم دے بکول ددی ہم چی بیا نہیں پاتے شو سید گور بیا سید گور نہ دے پاتے بیا بلا خلقو کے تقسیم شوے دے بلا غزل گو خلقو کے تقسیم شوے دے نا دا غیق پلوے نا ہم وا بیا چکلا دا غیق بو کے تر دا شاعری جالا نو اخ کارا ہم سوا چی دا غیق چکم ترکیبات اگر استعمال کریو اگر کم شاعری دا نو سید گور اصل کی دا کی پسندے دا مینی او رومانس او دا مہجورے یا د خپل داخل نه د خپل خارج په لور د هسي او داسي کمیټډ شاعر دی بیا یې ځان په هیڅ حواله هم لیمیټډ کړی نه دی کته سو خیال وکړي او د ټوله شاعري د دې خصوصیاتو نه چاپی را جوړ دي زه د یو څو شعرونه درته وایم چې ماته یاد دي دغه هغه ده چې زه په کوم څه دی ولاړ یم د احساس په دیره کې هسي ړنګ د ارمان قبر چې کتبه لري نه خښته دا خو حالات دي پچا څنګه پچا څنګه راضی سوک نڑے دلے پلا سوک تر مرگ تللے پجا نو خطا می دادا چی و حسن تا سجدن کوم قصور می دادا چی پمینہ کی خوددار یا مزا چی تیارشی ستا دیاد لوی لخ کری پا ما باندی چار چا پیرا ماسی رچ اس اندازہ لگا وی داد دیب او بی آیم آتی آیم گردہ چی کم دادی شایری کڑے دا دغا لفظیاتم دغا سجندہ نن استعمالی گیو
عارف تبسم مشال رڈیو تو وچ سید گوہر دا غزل سرا نظم ہم لکلے دے و دا غزل معیاری لوڑ دے
زه خدا وایم چې سید گور سی او هغه بنیادی طور د غزل شاعر او هغه زیاتره غزل لیکل هغه نظمونه هم لیکلی دي خدا غوی چې کوم نظمونه دي هغه کله کله به داسې ښکاری چې په دې کې دننه د تجربو کوشش سوی دی خو هغه تجربې بیا ډیری کامیاب سوی نه دي لکه دوی چې داسې څه په فوکلوري سینفونو په طرز کې د نظمونو لیکلو تجربې کړي دي کوشونه کړي یا بیا داسې ځینې نظمونه د ضرورت لپاره لیکلي دي د یو سوچ او فکر د برخه جوړېدو لپاره کړي دي خو هغه د نظم او هغه فکری معیار ته زما په خزما خپل د ذاتی نظر دی کېدای زه غلط یم یا به ما د نظمونو ډیر ویلی نه نو هغه نظمونه هغه معیار ته نه رسیږي نو د بنیادی کار په شعر کې دننه هغه د غزل دی او هغه غزل چې د پښتو کې لیکلې ده نو هغه اوس هم ما لکه ما چې مخکې وویل له ډیرو لوی لوی شاعرانو سره که دغه د اردوی که هغه د فارسي کم جدید شاعران دي د هغوی نو د سید گور صاحب غزل موږ له هغوی سره ژدلی سو نو نظم زما په خیال باندې د هغه معیار غنه وو د ضرورت ته هېڅ کړي دي چونکې شاعر دی یا به نظم لیکي غزل به هم لیکي خو بنیادی میدان یې نظم نه دی نو ځکه زه د هغوی په نظم باندې څه داسې ډېر تنقیدي نظر ځکه نه سم وړاندې کړی یو خو ما د نظمونه ویلي هم نه دي خو بل د لیکلی هم ډېر کم دي
لاجیک فهیم وویل چې د غزل او نظم په دواړو حوالو مونږ سید گوهر ته کامیاب ادیب ویلی شو
گوہر صاحب غزل هم لیکلی دی گوہر صاحب نظمون هم لیکلی دی او بیا چې کوم زموږ ولسی ژانرونه دي خصوصا د بندر چې د کوم خپل لایک پاتې سوې په بوري کې هغه وخت د ولسی میډیم چې هغه بندر او د طالبانو د ملایارو بندر نو گوہر صاحب د بانډاری غزل هم ډېرې ښې لیکلي سي هغه به ډېره اولسي بڼه لرله خو له هغه سره سره د باقاعده شاعري ته هم په ډېره سنجیدګي سره متوجه وو نه صرف دا چې پښتو شاعري لیکله بلکې اردو شاعري هم په تواتر سره لیکلې او د اردو کتابونه هم چاپ دي نو په دا لحاظ باندې د یو شاعر په تور باندې د ډېر متحرک او سرګرم پاتې شوی دی
د کار کتنې او څېړنې په برخه کې د سید گوهر د کار په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ډاکټر برکت شاه کاکړ مشال رادیو ته وویل
د گور صاحب چې کوم تحقیقي او تنقیدي هڅې دي هغه هم یعنی خو د مضامین دي چې هغه خواره واره دي او هغه چاپ دي د یو ټولګي په بڼه باندې چاپ شول داسې درې کاله وړاندې البته د د چې کوم پټه خزانه فل حقیقت چې کوم د یو د پټ خزانه باندې کوم یو نقد وو هغه نقد داسې و چې هغه زما په نس باندې اوریدونکو سره اختلاف کولای شي پر هغه باندې کومه نظر واچو یا پر هغه باندې کوم په خپله د هغه جوابونه ویلي سوي دي نو هغه ډیر زیات داسې ژور تحقیقي کار نه دی نه ژور تنقیدي کار دی کومې نوکې چې دوی کړې دي د پټې خزانې پر متن باندې په هغه کې د موجودو لغاتو د نومونو د اصطلاحاتو او د ژبې په هکله چې هغه وخت کومه مستعمل ژبه وه هغه ټولې خبرې چې د په خپل کتاب کې ذکر کړې دي د هغه ډیر په اسانه باندې ځینې څېړونکو او نقادانو د هغه ځوابونه
ویلی دی نو هغه داسې یو تاثر پیدا سودلته چې دا کلندر مومند زاره خبره د هغه چکم د پښتو د پټ خزانی اول نقاد او خپل کتاب ور باندې چاپ کړ دا هغه په تکلیف کې د ګوهر صاحب دا کتاب د منسترازي او هغه هم هغه خبرې چې کلندر مومند کړی وي هغه خبرې چې د کناغه د هغه نقطې راپورته کړې دي چې دا هغه ځوابونه چې د هغه مش خلیل صاحب او نور ډیر محققینو چې دی هغه ویلې دي نو دغه یو دغه د کنا د زما په نس باندې د پټ خزانه په حق لچکم د کارو چې هغه د یو محقق او د نکات په حساب باندې د مقام تعین ک مشکونه دی په دې حق باندې ډیر کامیاب محقق نه دی پاتې شوی او بل د پښتو شعر په حق باندې کم د مزامین چې دی په او کې زین ډیر ش مزامین ستچ یعنی هغه د نیمه پښتو شعر چې کم پاک دننه چې کم رنگونه دی پاک دننه چې کم رجحانات دی پاک دننه چې کم جبه کارول سوی ده هغه تر یو صحه د پوری موږ ورته ویلی سو چې وزین اڑخونو ته زین نقطو ته د اشاره کړی ده او په باندې د ډیر د سی په جوړتیا باندې د سی چې د پښتو شعر د معاصر شعر یو تیوري موږ سره کشید کړو یا راو باسو هغه کار موږ نسخه ورسخه اخسلای
ډاکټر حنیف خلیل اول چې سید گاوهر ډیر عالم لیکوال او د سړنې په اصولو پوه وو خو په خپل کتاب پټه خزانه فی الحقیقت کې دلیلونه کمزوري دي
تر څو چې د گاوهر صاحب د سړنې تعلق دی نو ماته اندازه ده ما ور سره بحث مباحثه کړې دي دا ډیر عالم سړی وو او ډیر خورا مطالعه لرله او د تحقیقي او تنقیدي کتابونو یو ډیر لوی ذخیره غوی سره موجوده وه د پنده په کور کې چې هغه اوسېدل نو ما د غوی لایبرری هم کتلی وه د مطالعه سختن سړی وو عالم فاضل سړی وو خو دغه علم انتقال هغه صحیح نه کړی شو هغه په تحقیق او تنقید کې هم چې څومره کار په کار وو هغه هم نه کړی دغه کوم کتاب چې غوی لیکلې ده پټه خزانه فی الحقیقت نو سره د دې چې د گوهر صاحب د مطالعې او د پوهې د زیرکتیا اندازه کیږي خود غوی دغه دلایل چې دي هغه تقریبا ټول رد شوی دي همیش خلیل صاحب چې کله د گوهر صاحب د کتاب په جواب کې کتاب ولیکلو حقیقت دا ده نو د همیش صاحب دلایل ډیر مضبوط وو د گوهر صاحب د سیرنې هغه دلیلونه چې د پټه خزانه په تردید کې هغه وړاندې کړی وو هغه د منل ور ثابت نشو سره د دې چې گوهر صاحب په خپل دغه کتاب کې وضاحت هم کړی دی چې زه د کلندر مومند صاحب دلایل نه تکرارم خو د دې باوجود زه دلایل تکرار کړی هم دي نو کوم چې تکراری دلایل دي هغه د مخ کې نه د همیش خلیل صاحب په دلایلو باندې رد شوی وو او چې کوم د گوهر صاحب سره خپل دلایل وو نو هغه هم علمی طبقه ته کنات ور نه کړی شو سره د دې چې د گوهر صاحب علمی پس منظر زمونه موزه متاثر کړي ما دغه بحثونو هم لیکونو هم خو د پټې خزانه په حواله د غوی دلایل چي دي اغه کاني کون کې نه دي د دې نه علاوه گوهر صاحب مقالې لیکلې دي په ډیرو موضوعاتو باندې په هند کې د پښتنو په اړه د پښتو د ادب په اړه د غوی ډیر ښه مطالعه او ډیر ښه معلومات او غوی سره په مختلفو اصنافو باندې د غوی ډیر ښه معلومات او په خپل د غزل په حق له گوهر صاحب وخت په وخت تحقیقي او تنقیدي لیکنې کړې دي دغه مقالې ډیر زیاتې د قدر وړ دي او د گوهر صاحب د علم اندازه کیږي هغوی د پوهې او د ځیرکتیا اندازه کیږي نو په مجموعي طور کې زه رای ورکول غواړم نو زه به ووایم چې گوهر صاحب د ډېرې مطالعې باوجود د یو محقق او د یو نقاد په حیثیت خپل صحیح شناخت خو نه کړی شو البته په دې کې کامیاب دی او بریالی دی چې د خپلو لیکونو په حواله هغه دا ثابتولی شي چې دا یو کثیر المطالعه شخصیت و ډېر عالم فاضل شخصیت و او ورسره په پښتو ادب کې د هغوی ځینې مقالې دا سیدی چې په هغه کې غوی سره نوې خبرې هم شته نوې تجزیه هم شته نوې مباحث هم شته او قناعت ورکوونکي دلایل هم شته
عارف تبسم مشال رادیو ته وجه د پټه خزانه په حقیقت په لیکلو سره د سید گاوهر نور کارونه هم چت شول
گور صاحب سړنیس کارونه هم کړی دي او ډیر کارونه کړی دي او داسې بل مور سره کوم چې بمور له سره ناس پاس کې دي او چې د ذکر کولی نو ډیر داسې سړنیس کارونه در روان کړیو چې هغه په تصوف کې دننه هم او هغه په اوروزو کې دننه هم او هغه په نور هم مختلفه چې کوم موضوعات او هغه سره تړلي سړنیس کارونه په یو وخت کې دوی روان کړیو خو هغه سړنیس کارونه زیاتره چاپ سوی نه دي یو کتاب چې پټه خزانه په حواله سره دی هغه چاپ سوی دی خو هغه چونکه یو متنازع غونې موضوع او هغه هم په داخر کې ګور صاحب ته یو بخشي په داخري عمر کې به دا ذکر کول چې دا یو بل چا په ما باندې ولیکلو، ځکه چې د ګور صاحب سره یو شاید یو دوه درې داسې نکتې وي چې هغه به د پټي خزانه په حوالہ ذکر کولی، نو لاغه سره بلش ډیر اختلاف پیدا کېدل. خو دا ویلو چې یو بل چې یو لوی لیکوال لوی شاعر دی هغه زو واسولم چې په ما باندې دا کتاب زو لیکم چې ما زدا نکتی دی نو زدا کتاب ولیکم. نو زما دا خالي چې هغه کتاب د ګوهر صاحب چې کوم ټول ادبی کیریئر دی هغه ته ډیر زیات تاوان ورسولی، ولی چې پټه خزانه کوم ټول دا سمرو چې زموږ د پښتو شعر او ادب یو ډیر بنیادی دستاویز دی، او له دې څخه انکار شاید د پښتو او د پښتو ژبې له ادبیاتو له تاریخ څخه د انکار برابر دی. نو هغه چې کوم کارو هغه د ګوهر صاحب چې کوم اورال کنټریبیوشنز او هغه تټ کړو خصوصا په افغانستان کې دننه د افغانستان چې کوم لیکوالانو کوم څېړنکارانو دا غوي په نظر کې د ګوهر صاحب مطلب نور کارونه سي دی هغه بیا ټول منفي سو هم دغه رنګ په دلته په پښتونخوا کې پښتون وطن کې هم دننه ګوهر صاحب بیا هغه رنګ تر خلکو پوري ونه رسیدي. زما دا خیال دی چې یو دا وجوه او له دې سره سره ګوهر صاحب خپل شاعري هم نا وخته چاپ کړی دا، او ګوهر صاحب د خپل شعر لپاره هغه رنګ امر سي پیار ورته وایو کنه پبلک ریلیشنګ ورته وایو تر خلکو پوري رسیدي یا د ځان مارکیټ کول چې ډیر خلک په ډیر نا محسوسه طریقه سره کوي. نو ګوهر صاحب لاغه زخم لري پاتې سوی دي، نو ځکه هم ګوهر صاحب چې دی هغه بیا لږ ډیر متنازع پاتې سوی دي، او په دې لحاظ په دا یو کتاب په لحاظ باندې بیا دا غوي نور چې کوم ادبیات دي دا غوي نور چې کوم نظریات یا کارونه دي په ادب کې دننه هغه بیا هم په صحیح معنی باندې تر خلکو پورې ونه رسیدو. نو څېړنکار وي ښه څېړنکار وي او چې څېړنه به یې کولی، نو د څېړنې کوم اصولونه وخت په وخت په لمر سره بحثونه کول هغه ټول اصولونه سي دي هغه به تر نظر لاندې ساتلو. خو بس نو دا کله کله وسی نو چې چا په چا کې دننه څوک څومره زیرک وي، او کله کله ځینې خلک دا غولې زیرکتیا ځخه په ډېر معصومانه انداز یو بله فائده هم واخلي. نو شاید ګور صاحب هم چې دا پټه خزانه په حقیقت کتاب لیکلی د دې تر شا شاید دا نیت هغه نو لکه دته چې د هڅې ورکولو والا نیت وو.
رازق فهیم اول چې سید گوهر د سړنې سره د کره کتنې پوها او توان هم درلود، ځکه د ځوانانو لیکوالانو تربیت هم په ډېره ښه توګه کړې ده.
او د ګوهر صاحب نه صرف دا چې شاعر و بلکې هغه یو باقاعده ادیب و، او نو د تحقیق میدان هم له دنو پاته خود د ټولو ژور نظر سوی هغه د تنقیدي نظر و، د شعر د جوړښت او د هغه د کرافت په اړه باندې د کم نظر و، هغه د په مسرانو کې ډیر کم و. نو په دې لحاظ باندې د یو تربیت او روزنه سوی د شاعرانو هغه هم په ډیره مؤثره توګه کول. زما په خیال باندې زه چونکه په باقاعده شاګردي کې د محمد عارف صاحب شاګرد وم، خو عارف صاحب دوی دواړه د ملګر ته دومره ژوره او دومره مسلسله او متواتر پاته سواله چې زما خیال نه دی چې زه د دنه اثراتو زخه نیمګړی پاته سویم، بلکې زموږ د عمر او تر موږ د مشرانو شاعرانو ادیبانو هم چې کوم روزنه سوی و ګوهر صاحب په هغه کې یو بنیادي رول لرل. نو هغه د تحقیق او د تنقید او شعر او د ادب په هر میدان کې خپل تبه ازمایه کړې وله او کنټریبیوشن یې لرلی. دا جدا خبره ده مطلب ځینې تحقیقي مواد دارنګه تر تحقیق زیاتې یو سیاسي خواستی خصوصا د حقیقت کتاب چې هغه د شخصیت هم بیا غیرانه شخصیت ته هم تاوان ورسول، ځکه چې پس په ماغه پیمانه باندې خلګو غیر د پښتو ادبیات کې خپل رد او قبول فته، نو هغه د شخصیت ته نقصان ورسول، او ځینې بیا د خپل ترجیحات هم زما په خیال باندې د تحقیق کې ودا شیشان ته متوجه اوسید. هغه د سیډر تحقیقي ارزښت به هم نه و، مثلا زما په یاد دي چې ډیر وخت په دا باندې دغه کیسه د می عبدالحکیم نانا صاحب سره متعلق څوک استاد یا شاګرد یا خلیفه پر هغه باندې هم د ډیر تحقیق کولی او ډیر مواد سره راټولوي، او له دې وجې څخه چې په دې کې کوم هغه تنقیدي توان و کنه هغه ته د توجه کم ولرله. خو بیا هم چې چیرې دی تنقید ته راغلی دی په ډیر مؤثر انداز راغلی دی. یعنې که زه دا درته وایم چې له نن څخه شل پنځه ویشت کاله له مخه ما د ده یو مقاله ما لوستې وه په اولس کې د پښتو عصري شاعري فني معایب، یعنی هغه دارنګ د یو دستاویز حیثیت یې لرلی. موږ کوم وخت شعر لیکلی نو هغه فني معایب بیا په نظر کې ساتل، او د هغه معاصر شعر د نن څخه کوم فني نیمګړتیاوې دي هغه په ګوته کړې وي. او په دې لحاظ باندې د ګوهر صاحب په دې ویړه پښتونخوا په غزل باندې یو اثر هم پروت و او یو نظر یې هم لرلو.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یو دمکو او سندره اورو.
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واٹس ایپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریڈیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
سندره تاسو اوریدا اوس بیا بل راپور ته دوام ورکو. ډاکټر محب وزیر د سیدګاهور د سیړنیس کار په خاصه توګه پټه خزانه فل حقیقت په حق له د نورو لیکوالانو د نظرونو سره اختلاف سرګند کړو او وی ویل چې دا د تحقیقي ادب یو غوره نمونه ده.
ما په خیال دی چې کوم سیډنیس کار ته مخ کړه خصوصا د پټه خزانه فل حقیقت په حواله سره نو هغه کار دومره ژور او دومره علمي دومره درون چې په یو مخ یې ګوهر صاحب ځان ترا راجخت کا او ځان کې وروټوم بلو نو د دوی توجه چې کومه د شاعری د چاپ کولو نه واوړې دلا او یو مخ تحقیق ته کیناستو. او ګوهر صاحب کې کمال دا و چې هغه کا نظم لیک غزل لیک کا شاعری کولا کبه تحقیق کولو کبه تنقید کولو نو په پورا انجذاب سره کول لزان و پکې ډوب کړه وزان و پکې نه باسلو. د سید ګور صاحب نور هم دا سزای پزای خو مقاله شته سړینیزه خو په مجموعي شکل کې چې موږ د دوی د تحقیق د استدلال او د طریقې کار کوم بهترین نمونه لیدې شو نو هغه پټه خزانه فل حقیقت ده. زه دا وایم چې کلندر سے په خپل وخت کې چې پټه خزانه فل میزان کې ما په خیال دغه نو پرې کمه او هغه حجت چې کم ده کسل لګ ډیروم پاته نو گوهر سے پورا کړه هم ده او گوهر سے د کلندر سے نډه مخ کې پلا مطالعه غزولې ده او ډېر حواله ده سے پیدا کړی دي چې شاید هغه ته د کلندر سے هم را صحیح نه وي.
مخام خټک چې د کتاب په مخکتنه کې ګډون کړي او خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
کال 1989 کې غالباً د دریو کتابونو مخکتنه وه، یعنی وګه مزل د افضل شوق سفرنامه وه او زه د اولنی کال د ایل ایل بی سټوډنټ وم. لیو چې هغه کم افسانه وي د فاروق سرور او د دې پټه خزانه فی الحقیقت چې کوم په دې باندې یو سیمینار و او هغې ته ډېر لوی لوی لیکوالان راغلي وو. زما بالکل ابتدا وه پای کې مش خلیل صاحب و په دې باندې خصوصاً بحث و پټه خزانه فی الحقیقت باندې. دې خو د پټې خزانې اگینسٹ کې لیکلی وه، خو بہرحال د هغې چې کومه څېړنه وه نو هغه څېړنه به دې د زړه نه کوله، دی به په خپل علمیت څېړنه کوله، ده به د چا د وجه نه یا د چا د متاثر کولو لپاره نه کوله، دی به هغه دی په خپل ایمانداری کوله او دا به دی په خپله دا خبره کوله چې که څوک دا خبره کوي چې یاره زه یعنی د چا په سپورټ کې دا لیکم یا څه نور، نو داسې خبره نه ده، دا زه په خپله لیکم، دا ما په خپل سوچ دا ټول څیزونه کړي وي. د نشانت د هغې نور چې کوم څېړنیز انداز و، یو خو دا دی چې هغې دومره لوستونکی و چې دلته به کراچۍ ته هم راغې، نو چې په کوم هوټل کې به کمره وه نو اکثر به شل حمزه صاحب چې کوم دی د دې انتخاب کول په کار دي، ګنې دا په خپل شاعرۍ کې ورک شي، نو ما خپل یو هڅه کړې ده چې راګیزه دا انتخاب وکم دا د هغې په وینا باندې.
د سید گوهر د شخصیت او خویونو په حق له عارف تبسم د مشال رادیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د یو شخص د یو سړي د یو انسان په توګه باندې خو یو ډېر معصوم ډېر مینناک او ډېر زیات له خلوص ډک یو انسان و، ډېر میلمه پال انسان و. هغه سی هر چیر پاته سوی دی نو د هغوی د میلمستیا د هغوی د ملنساری د هغوی د اخلاص معترف چې دی هغه بیا که اردو لیکوال دی او که پښتو لیکوال دی هغوی ټول د هغوی د دې خصوصیاتو معترف پاته سوی دی. هغه که په کراچۍ کې وو نو د کراچۍ پښتانه او د کراچۍ چې کوم اردو والو په هغوی کې د گوهر صاحب مخلصي میلمستیاوي او پستې او مینناکې خبرې به مشهور وي. همدغه رنګه هغه چې په اسلام آباد کې وو نو دا ټول خلک پر ځان باندې راغونډ کړي وو او له دې سره سره په ډیجی خان کې هم هغوی که څه هم هلته پښتانه نه وو خو د نورو ژبو له لیکوالو سره ډېر ښه تعلق و. خو دا وو چې گوهر صاحب ډېر سټریټ فارورډ سړی و، یعنی هغه یو رښتیاګو سړی و. هغوی به دا ډېر خبره به ډېره فلټر کوله نه، یعنی هغه په ډېر منافقانه انداز باندې به نه کولو چې خبره به په دې به پوه وو چې دا رښتیا دي، نو هغه به بیا د هر چا و مخ ته ویل. هغه بیا ودې ته نه کتل چې دا مخامخ سړی چې دی دا د لوی عهدې والا دی، سرکاري سړی دی یا دغسې چا ډېر لوی مقام ورکړی، نو هغه رښتیا خبره به بیا مخامخ کوله. نو سټریټ فارورډ وي، میلمه پاله وي، مخلصه وي او له ځوانانو سره به کوشش دا کولی چې له دوی سره څه علم دی هغه علم له ځوانانو څخه پټ نه کړي او تر ځوانانو پورې ور ورسېږي. نو زما خیال دی چې هغه یو ډېر شایسته انسان وي، هغه یو ډېر مخلصه انسان وي او همدغه اخلاص همدغه رښتینی قدرونه چې کوم دي نو دا غوی په شعر کې هم او دا غوی په نورو ادبی کنټریبیوشن کې به هم تا همیشه لیدلی وي.
ډاکټر محب وزیر اول چې سید گوهر په خغه درې لویو کسانو کې شامل دي چې دې تر متاثر ده.
څومره هم دا غټ غټ شخصیات دی، دا په مثال د غرونو دی، غر چې تا ته ډېر لري وي نو لوړ ښکاري درته، خو چې څونه غر ته نږدې کېږي نو هغه تا ته راټیټېږي. نو دغه لوی شخصیات همېشه د پاره چې زه څونه ورنږدې شوی یم دی ما ته راټیټ شوي. خو درې شخصیات داسې دي چې هغې ما ته راټیټ شوي نه دي، بلکې همېشه د پاره ما د پاره نور هم لوړ شوي دي، چې په هغې کې قلندر مومند او عبدالرحیم مجذوب او سید گوهر. گوهر صاحب ملنګ سړی خو دې کې شک نشته، عجزی فقیری پکې وا خپل علم قسم د عالم فضل سره وکړو هغه رنگ خپل علمیت په خلکو ور خرڅول عادت نه وو بل دا چې د خندا د لطیفو د یارانه دوستانه انسان او زمونږ نه مشر وو خو بیا هم مونږ سره مونږ داسې ټریټ کړی وو لکه مونږ همزول یو ایون چې مونږ سره د اردو مشاعرو کې د ځای په ځای داسې نوک جونګ هم مونږ سره شریک کړی دي چې هغه د ګوهر سیب په حواله سره که زه اوس چاته ووایم نو کېدی شي راسره هم نه مانی هغه سپردلې شخصیت چې کوم وو ایس قسم پکې تصنو نه وه زه په سوپرې بیا کراچۍ نه چې اسلام آباد ته راغلی یم نو د اسلام آباد کې خصوصا د پنډۍ کې پاتې کېدلو نو پنډۍ کې د زموږ غوندې د وړو وړو شخص کسانو ملګرو یې دومره درنه مېلمستیا او ګرځول را ګرځول او بیا په علمي حواله سره زموږ د هېڅ حیثیت نه و د هغوی په وړاندې خو چېرته مونږ ته دا احساس نه دی راکړی چې ګنې تاسو نه پوهېږئ یا تاسو د خلکو د پوهولو انداز یې ډېر بدلو هغه په داسې انداز نه پوهول څوک بلکې اکثر به خندل وي چې ولله زه خدای پیغمبر را لېږلی یم ولله زه خدای دې دپاره را لېږلی یم چې خلک به پوهېږم خو په غیر محسوس انداز به چې هغه کوم رنګ کې ملګري پوهول ملګري رهنمایي یې کوله هغه یې ډېر دغه و بل د لیک په حواله سره عادت یې دا و چې ډېر صفا کارا سوچا لیکل او بغیر د مخ ملازینا په کلندر د پټ خزانه کې د کلندر سه لوی تایید کړی دی او د کلندر مومن د ډلې ښکار غنل کده خو د خیرالبیان تنقیدی مطالعه کې د کلندر سه سره سخت اختلاف کړی دی د پیر روحان په حواله سره چا باندې د بادشاہ لیکل وا چا باندې بل سه لیکل نو هغه کې بخی د روایتي انداز نه و د بادشاہ د لیکلو ډېر خواهشمن نه و ډېر په مشکله باندې بادشاہ ته تیارې ده بل به دام کول چې ماته باندې دی بادشاہ لیکه ماته بیان نه وای او بس هغه پورې وته کتاب نه چاپ کوي تر څو پورې چې ما لکه ډېر داسې یو د یوې خبرې انسان و
ډاکټر برکت شاه کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې سید گوهر مجلس آرا او ظریف انسان و
هغه دومره خوش دومره مینناک دومره وسلناک او مخلص انسان و کنه چې زما ورسره څه وخت چې زه د دولسم ټولګي لوستونکي زده کوونکي وم زما ورسره ملاقات شوی و په مشاعره کې د دې چې کوم مینه وه او د دې په شخصیت کې چې کوم یو بې سختګي وه او څومره هغه په اردو کې چې بزلسن جوړته وایي کنه داسې محفل را غوندې سړی و چې په کښېنستی هر څوک چې به خصوصا ادیبان لیکو والان شاعران او د کتاب او د قلم سره نږدې خلک شو دا خلک به د شخصیت په حساب کې ډیر زر راتل او ډیر مینناک کس او ډیر زیات د یعنی د علمیه په علمیت باندې دغه د شفقت چکم دغه ول د شخصیت چکم اړه وغړي باندې غالب او بل د په شخصیت کې د نننه چکم ظرافت او به سختګي نو ګور صاحب ډیر ژوندۍ سړی وو ډیر د ژوند ډک او د مینې ډک انسانو
په کراچۍ کې د سید گوهر په صحبت کې د ترکړې وخت پاړه مخام خټک ته مشال رډیو پښتنه داسې ځواب کړه
سید گوهر صاحب واقعي ناس ته پاس ترکړی د خو سید گوهر صاحب سره مونږ اختلاف ډیر کم کړی دی سید گوهر صاحب مونږ اورېدو سید گوهر صاحب نه مونږ زده کړه کوله هغه د استاد سره و هغه استاد ادیب او شاعر او هغه عروض او پدا بودو اردو په شاعرۍ هم ښه پوهېدو د پښتو په شاعرۍ هم ډېر ښه پوهېدو د هغه ډېره وسیع مطالعه وه او ډېر لوی زړی سړی و ډېر لوی زړی پښتون سړی و ملګری سړی و انتهایی په مینه به یې در کوله ستایلی به یې تا به د هغه سره ځان داسې نه حسابه و چې ګنې زه د دومره لوی ادیب سره ناست یم نه چېرته به راغلی در سره کې به ناست و مونږ سره به په جهانګیر پارک کې پروګرام کې کېناست و ناست به او دغه شان تک تګ راتګ کې به یې دا نه محسوسول بس که پیدل به ورسره روان شوې ظرافت هغه کې ډېر زیات و اکثر به چې داسې مونږ سره به یعنې څوک شاعر ادیب مونږ به کم پېژندو دی به زیات پېژندو نو مونږ به تنه تپوس وکړو چې را دا څنګه دی دوه ټکي و دغه چې د چا به تعریف وکړو نو خو به ډېر وکړو چې را داسې داسې دا ښه دی خو چې د چا به پته لکه مونږ ته به چې دا لکه دومره څه خاص نه دی نو به دوه ټکي به وو دا خیر دی
د سید گوهر د قبیله او کورینای په اړه د یو پښتنې په جواب کې ډاکټر برکت شاه کاکړ مشال رډیو ته ویل
دی والد صاحب چو دا بوریش بازار کی الور لائے کی دی اتائی ڈاکٹر ہو یا حکیم ہو دی بنیادی طور اورکزیان دی نو دی س وقت راغل دی بوری ته پدی خزنه خبر البته دوم ردا چدل ته دی ټول روزنه چ د کنه دلته په بوری کی سوی دنو د ورور مشر ور چورب نواز مایل صاحب د پښتو شعر ډیر نومتی شاعر او نقاد دی د غرنګ تر د کشر ورور د محمد یاز او بیا د غرنګ سویل جعفر سره دی بیا نزدې رشتي دی نو دا څلور شاعران یا درې شاعران ګرځ دا سی ادبی کور یا چې نن سبا بدلته په ټولنیز رسنیو کې د گوهر گر په نامه باندې یو پاڼه ده د گوهر صاحب د شخصیت یو ډیر ناشوده او شایسته رنگ دادی چې د دوه زویان او لونی دا ټول شاعران دي د زوی چې په ځواني مرګ سو ډیر غشتلی نقاد او شاعر وو دانیال تریر او دغه بعد بیا بلال اسود دی چې په اردو کې غزل لیکي او په پښتو کې به یقینا د شعر وي د لونی لکه تمثیل او انجیل او د غرن قندیل ډیر شعر ټیسټ ده د تمثیل چې د کنه هغه دغه کتاب چاپ دی یو ډیر په اردو کې ډیر ښه شاعری کړې ده محمد یاز زموږ ملګری چې د کشر ور دی ډیر ښه شاعر دی او ډیر زیاتی سیړنی ولیکنې کړې دي بیا د محمد یاس په کور کې بیا وصف باسه د زوی دی چې هغه ډیر ښه شاعر دی په پښتو په اردو دواړو کې او
سید گوهر په 28 اگست کال 2010 کې د درېش په تو کالو په عمر کې په حق ورسېدو د شاعرۍ کولیات د مرګ نه پس د هغه کورینای چاپ کړل راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي
چپ چبو چبو جاڑما دل مکتب مشون خاوری ریشنا زمال زلن تپو سکا بلے تو یا بنا تو پک پشتل بخر روح کی خن رہی گی بے تعلیم بول سنا رسم پہچان رسی گی اے ظلم پخل زلگی کمل بدرنگ شما راو رسے گا پلا پیرا ڈوبی کی پتختو ولا ڈیماں